شد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه زیرمتونونو کې به له 60 ټنو څخه زیات د پیازو حاصلات ساتل کیږي او په هر زیرمتون کې ډیرو کورنیو ته په دوامدار توګه د کار زمينه برابر شوې ده. شاغلی راشد وایي لدې سره به بزګرو ته د کرنیزو حاصلاتو د ښه ساتلو زمينه برابر شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یوه بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1350 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ، او یوه 4.5 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 4.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، 95 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 25 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1420 افغانۍ.
آیا امریکا به له روسیې سره په جګړه واوړي؟ فرشته جلالزی جزئیات لري.
د امریکا جمهور ریاست ته کاندید ډونالد ټرمپ ویلي چې د سوریې د وضعیت په اړه د دیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلنټن د کړندارو امریکول به امریکا درېمې نړیوالې جګړې ته واچوي. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمس کلاپر ویلي چې کچېرې امریکا لکه څرنګه چې هیلری کلنټن یې وړاندیز کوي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دې هیواد فضا د پروازونو لپاره بند کړي، ممکنه ده چې روسیه د امریکا الوتکې وولي. کلپر پرون په نیویارک کې د سی بی اس ټلویزیون ته وویل چې مسکو په سوریه کې د هوایي دفاع شو پروګرام نصب کړی، او که یې له دې پروګرام د کار اخیستلو نیت نه درلودی نو ولې به یې دا پروګرام هلته نصبول. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د سوریې د ملکي خلکو د ژغورنې لپاره د دې هیواد پر فضا د پروازونو د بندیز له اعلانه ډډه کړې، او د دې اقدام یو دلیل له روسیې سره د مخامخ نشتی د امکان کمول دي، ځکه د پروازونو د ممانعت د اعلان په صورت کې باید امریکایي الوتکې د سوریې د حریم څارنه وکړي. خو هیلری کلنټن یوازنی سیاستواله نه ده چې داسې بندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د ولسمشر د مرستیال لپاره کاندید مایک پینس هم د داسې اقدام ملاتړ کړی دی. خو ډونالد ترامپ پرون د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د هیلری کلنټن د خبرو منل به امریکا په سوریه کې د درېمې نړیوالې جګړې ډګر ته ورګډه کړي. ترامپ ویلي چې په سوریه کې جګړه یوازې د بشار الاسد رژیم پر ضد نه ده، بلکې د روسیې او ایران حکومتونه یې اوس شاته ولاړ دي.
Syria now is no longer Syria. Syria is Russia.
Syria اوس یوازې سوریه نه ده. د دې سره روسیا او هغه ایران هم ملګری دي چې موږ د اټمی موافقه په ورسته رامست کړی دی. هغه اټمی موافقه چې زما په ژوند کې تر هغه بد جوړ جاړای او بد موافقه نه ده شوی. موږ باید پر داعش تمرکز وکړو. موږ باید پر سوریه زیات تمرکز وکړو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشرک وي چې په سوریه کې هوایی حمله کوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرونو ویل چې دوی په سوریه کې د رقا شهر د برتنی ولو لپاره هم د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي.
د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف اعلان وکړ چې له داعش څخه د سوریې د رقه شهر د نیولو لپاره چمتووالی لري. رقه شهر په سوریه کې د داعش د فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي. د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې عراقي ځواکونه او نړیوال ائتلاف له داعش څخه د عراق د دویم ستر شهر موصول د بیرته نیولو لپاره پراخ بریدونه کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارتر وایي له داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو عملیات د مخه پلان شوي، او دا عملیات به د یو توانمند او هڅونکي محلي ځواک لخوا عملي کیږي. آشتن کارتر د سه شنبې پر ورځ په پاریس کې خبریالانو ته وویل د رقه او موصل عملیات یو بل تکمیلوي.
موږ لا د مخه خپلو شریکانو ته زمینه برابره کړې ده چې د رقه ښار کلابندي پیل کړي.
خو د امریکا دفاع وزیر د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو د پیل د نیټې او په دې اړه چې څرنګه به ترسره کیږي جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې نړیوال ائتلاف باید له موصل ور اخوا وګوري. نوموړي ویل که د عراق ښار موصل ونیول شي نو د سوریې رقه ښار به د داعش وروستی سنګر وي. فرانسوا اولان ویل داعش باید هر چیرته چې وي له منځه وړل شي، او هر هغه سیمه باید تصفیه شي چې دا ډله ترې ګواښ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ائتلاف د عراق حکومتي ځواکونه او کورت پیشمرګه ملیشا له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د عراق د پوز یو افسر حیدر فاضل ویل د دوی ځانګړي ځواکونه دا مهال له ختیځ خوا څخه د موصل ښار په 6 کیلومتره کې موقعیت لري. د عراق د دوهم ستر ښار موصل د بیرته نیولو عملیات نه همې ورځې د داخل شوې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د 2014 کال په جون میاشت کې د موصل او رقا په شمول د عراق او سوریې یو شمیر ښارونه او سیمې ونیولې.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
خبریاست ال جی کمپنی له ګلکسی سره د اس 1 نوٹ د بیټری په جوړولو کې مرسته کوي. وروسته له دې چې ګلکسی د اس 1 نوٹ موبایلونو جوړول او په بازار کې توزیع ودرول او له بازار څخه د پلورل شویو موبایلونو ټولول پیل کړل، دې کمپنی اعلان وکړ چې د اس 1 ځینې فیچرونه په خپل نورو موبایلونو کې ځای پر ځای کوي. سامسنګ کمپنی تر اوسه پورې نه د بریالي شوی چې د خپل اس 1 نوٹ د بیټری د چاودیدو علت معلوم کړي. سامسنګ د بیټریو د ستونزې د حل کولو لپاره د چین له ای ټی ایل سره خبري وکړي، خو چینایي کمپنی ونه توانیده چې دا مشکل حل کړي. سامسنګ اوس له ال جی کمپنی سره کار پیل کړی دی. سامسنګ په خپل موبایلونو کې د ال جی له کمرې او ماجول څخه همکار اخلي. تر اوسه پورې د بیټری په برخه کې د دوی د همکارۍ نتیجه څرګنده شوې نه ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای وی بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې فصل 15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب، په ورستۍ جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه څومره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې په دغه جنگ کې چې راپیښ د زموږ مل د پاره ډېرې ملکیان، یعنی ښځې، ماشومان او بوډاګان، نارینه، هغه کسان چې په جنگ کې یو فریق سره ولاړ نه دي، هغوی ته زیان رسیږي، یا مړ کیږي، یا زخمیان کیږي، یا کورونه ورانیږي، یا حاصلات د منځه ځي، یا ورشو د منځه ځي، یا حیوانات، اهلي حیوانات لکه واخوسی د منځه ځي. دا ټول اضرار د جنگ دي چې ملکان ته راپیخیږي، او دا یو غټ بشري ناورین وو په دغه جنگ کې، او دا تر ننه پورې زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې کال په کال دغه تلفاتو کې کمواله نه راځي، بلکې زیاتواله راځي. مونږ شپږ میاشتې تیر کال او شپږ میاشتې دې کال چې مقایسه کړی دي، په هغه کې دا رقم ښیي چې 6% سلنه دې کې زیاتواله راغله ده. د خوشحالۍ ځای ده چې ښځې او ماشومان په دې کې ډېر ضرر ګوري، او هغوی په دې ضایاتو کې چې تلفات رامنځته کیږي دیو هم شته. دا چې اوس په کوم نوه تاکتیکونو کې او په کوم نوه حملو کې او د چا د خوا نه مړه کیږي، دولت او د دولت نړیوال قوتونه په دې وروستیو کلونو کې یا د زمونږ د عدالت غوښتنې په اساس باندې، یا نورو ادارو چې په دې اکله باندې کار کوي، یا د دولت هغه هلې ځلې ملکی تلفات اوس ډېر کم منسوب دي دولتي قوتونو ته. ولې د دې د خوانه هم که ملکی تلفات یو نفر مړ کیږي، دا د توجیه وړ نه ده. هیڅوک نشي کولای چې دا توجیه کړي، ځکه هغوی په جنگ کې واقعي نه دي، نه باید چې هغوی ته ضرر پېښ شي. ولې دولت مخالفین تر اوسه هم په نظامی تاکتیکونو کې هیڅ داسې مثبت تغییر نه دی راغلی چې ملکی تلفات تو کچه دې راټیټه کړی شي په دې کې. او زمونږ ارقام ښیي چې 80% تلفات دولت مخالفینو تراجی کیږي.
ډیر مننه بيدار صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په ورستۍ جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه زیاته شوې ده، د دې لامل څه دی؟
یو جهت تکرونی سوچ چې د دولت په دې ورستیو کلونو کې خپل تاکتیکونو کې تغییر راوسته او دا غوی ته اوس کم منسوب دي دغه تلفات، ولې د دولت مخالفین هنوز هم ډېر بې رویه جنګ کوي؟ څو جهته معلوم دی چې په انتحاري عملاتو کې یا د سړک غاړې ماینونه چې کیښودل کیږي او په هغې باندې ملکیان چې یا د ولسوالیو نه مرکز خواته روان وي یا د مرکز نه ولسوالیو ته د خپلو ضروریاتو د رفع کولو په خاطر باندې یا مریض لري یا متاسفانه چې په ماین باندې هغوی دولتي قوتونو ته دا کسانو ته دا ماین ایښی خو د ورایه پې ملکیان ونښلي او ملکیان تلف شي، یا دا منظم جنګونه چې کیږي د یو جغرافیې د نیولو په خاطر باندې او بېرته به دولت ځي هغه جغرافیه بېرته باید وسلوالو کسانو نه پاکه کړي او د خپل سلطې لاندې راولي. په دې کې متاسفانه چې ډېر ملکي تلفات رامنځته کېږي. عدم احترام او نه احترام اسلامي تعلیماتو ته، چې تاسو پوهیږئ په صدر اسلام کې قضاواتو د ښه وخته چې هغه دود دستور چې په هغې کې و او ملکیان به یې نه وژل او ښځې او ماشومان به هدف نه ګرځول کېدل، متاسفانه چې اوس هم د دولت مخالفین ډیره دغه واقع کیږي چې دغه تعلیمات احترام نه لري او هغه مشروع هدف دی یو د پاره چې او د نامشروع هدف نه دغه خلکو جداواله دی یو د پاره ډیر ستونزمن ده تر اوسه پورې. دویم د جنگ قوانین متاسفانه چې نه مراد کیږي. یو لامل دا ده چې د جنگ قوانین یو شاته دواړو خواو ته راجع کیږي، دولت او د دولت حامی نړیوال قوتونو ته ډیر، ځکه چې دیو دا قوانین امضا کړی دی او د ته احترام د دې په دستور کې شامل دی. ولی پدې قوانینو کې د شراغلي دي چې د دولت یو قوا کې د شي دولت مخالفین وي هغه د قوانینو ته ګویا د امضا په شکل کې احترام نه لري، ول هغه مجبور مکلف دي چې دوه دستور د جنگ باید مراعات کړي. اورت بل ملي جنگ یا دوه دستور جنگ دا ده چې ملکیان باندې وژني، ملکی تاسیسات باندې به حمله نه کوي او هغه خدمات ارزه کول کې چې عامه خدمتونه کوي خلکو لپاره هغه باید نه هغه باید هدف نه وي، لکه د قضا او د عدلي کارکونکو کې لکه نور ملکی مامورین. متاسفانه چې دغه ته نه احترام دي موجب ګرځي چې بیرویه جنگ کې د هغه مواد نه چې استفاده کیږي په کې هغه د ورای د معلومیږي چې ملکیان هدف ګرځي.
ډیر مننه بيدار صاحب. ورستۍ جګړو د بيدایسو کورنۍ پروژات باندې څومره اغیز کړی دی؟
دا یو غټ بشري ناورین وو په تیر کې او اوس هم په دې ورستۍ دوه کلونو کې او په ځانګړې توګه باندې په دې ورستۍ یو کال کې دا مسله ډیره واضحه معلومه شوه چې د جنگ اولین اضرار چې د ملکیان ته پیښیږي او د ملکیانو نه تنه وژل او د هغوی زخمي کېدل مهمه ده، بلکې دا هم یو بشري ناورین دی چې خلک د خپل کورونه چې په کلونو په خپل کور کې وشیدلی د جنگ دی وجنه شدت د جنگ دی وجنه دی خپل کور او ابایي وطن پریدي او بي ځای کیږي. دی هغه حفاظتي چترونه د لاس ور کوي چې په اصل ځای کې وشیدنه د کاکاو د ماما سره په استلا یو راشه درشه لاله یو د بل حمایت کولو دا ټول د منځه حتی یو کورنۍ د وځي شوی ده، نیمه په یو خاطر ده نیمه په بل. دا یو بشري ناورین ده. کته سو د مشرقي جنگونه په نظر کې ونیسي، کله نه چې د داعش او د طالبان جنگونه په مشرقي ولایتونو کې پیل شول، چې هلمند کې دا جنگ په نظر کې ونیسي د جنگ نه بي ځای شونه زرګونه کورنۍ بي ځای شوې دي په نوو ځایونو کې چې دی متوتن کې یا په نږدې ځایونو کې چې په دې امید باندې ډیر د خستون مندې دي نه لري چې موټر کې راکې ولر ځای ته پښتل لاړ شي امن ځای ته لاړ شي. دا اقتصادي توان مندې د کندوز جنگ دا مسله و خودله، ولی یو تعداد چې بي ځای کېږي په یو جوړه کالو کې دی بي ځای کېږي هغه معیشتي امکانات ټول د لاس ور کوي، مواشي حاصلات یا غنم یا وریجی کوم چې په کور کې لري هغه ټول ځان سره نشي وړلای. نو دی په ډیر بد حالت کې واقع دي. په ځینو حالاتو کې دي چې نړیوالو ارګانونو ورسره کومک کړای، په ځینو ځایونو کې دولتي ارګانونو ورسره کومک کړای دی چې د استقرار د کمیټې په ترڅ کې یا نورو عادي ولې په مجموع کې دا کومک هیڅ بسنه نه کوي، د هغه ناورین مطابق نه دي چې دی تر اپیخته او دا ډیر به بزاعت خلک دی په ډیر خراب حالت کې واقع دي، خاصتا چې په ژمه را روان دي او د ژمي په سلا سول موسم را روان دي. په دې کې دی اسی پذیری ډیره ده، هم د حق د صحت ځای کې د ماشومان او هم د تعلیم حق ځای کې نور حقونه دي او بشري هم تر خپلاند کې.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره
وخی دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست بيدار صاحب د ورستي پښتني پټوګه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مو په جنگ کې لشکيلو اړخونو څخه غوښتنه سده
اساسا دولت او د دولت نړیوال قوتونه چې حامي دي دولت سره په یو خوا کې واقع دي دیو د جنیوا کنونسیونونه باید جنگ قوانين باید مراعات کړي او د جنگ قوانینو زرینه برخه هم د غدریمه ماده ده چې په ټول کنونسیون کې راغله ملکیان مو وژني ملکی تاسیسات هدف مګرځوي هغه مامورین هغه کسان لکه ژورنالیستان لکه د عدلی نظام کارکونکي چې هغه په جنگ کې فریق ندي هغه مو وژني هغه ته ضرر مو پیښوي عامه ځایونه باندې حمله مکوي لکه د سپورت میدانونه لکه مسجد لکه د واده مراسم دغه عامه ځایونه دي لکه عام بازار دا هدف مګرځوي پس دیو ته احترام د دولتي او نړیوالو قوتونو لګو ډیر په اصطلاح خشوه ده د وضعیت ولې دولت مخالفینو ته په دوه بنیادونو باندې زمونږ اپیل ده او زمونږ درخواست ده هغه دا چې اسلامی تعلیمات مراعات کړي او ملکیانو ته ضرر مرسوي ملکی ځایونو ته ضرر مرسوي دویم د جنگ د قانونو په اساس باندې د یو شانته هیڅوک د دې مسولیت نه فارغ ندي تاسو ته هم راجی ده چې دوه دستور د جنگ مراد کې په ځانګړي توګه د ملکیانو پاک لباندې خپل دستورات داسې عیار کړي چې ملکیانو ته ضرر ونه رسي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو مالسه
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د مخکخه خزی په پروگرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کو د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولې دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کو دا براته وای اول به د تعارف واورو
بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر نزانا پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پانځه استاد او تقریبا د سکول کې چې د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم او همدا ډول علاوه د دینه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضانو سره مې سره کار ده زه یو مور یم خپل ماشومان ته او همدا ډول کور مېرمنه یم بغیر له غنه زه رئیس د انجمن د ډاکټرانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق فرهنګي حقوق اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق د صحت حقوق لاسته راوړي
ډاکټر صاحب خپل ژوند کې پیل یا غدي پیل د ورځو راته وستاسي خوندزي ته راتلی په کوم شرایطو کې خوندزي ته راغلی په پکتیا کې خو تاسو وايي ډیر سکاله ډاکټر پات سوی تاسو پکتیا کې تولد سوی می هم دلته نزدې کړم کړی دی پکتیا کې خو د خزو د زده کړو مخنیوي کیږي اوس هم مخنیوي کیږي په یو وخت کې تاسو لپاره مشکل نه
واقعیت مشکلات ډیر او موږ ډیر مشکل باندې خپل تحصیلات مخه ته وړي سره هم چې ما قبل هغه صاحب صاحب منصب او ما په قندار کې تر لسم صرف به پورې قندار کې نو لسه کې ویلو غینا جوینه کابل سره تبدیل شو کابل کې به امنی فدوی پولیس کې دولسم صرف نه اول نمبر فارغ شو غینا اوس ته زه ته 15 ته کابل ته 15 ته کامیاب شوم او وکاله مېلته درس ویل او غینا د ماستر په سویا د ته کابل نه فارغ شو او اوس یې غینا چې موږ فارغ شو موږ د دل لپاره چې په پکتیا کې هیڅ زنانه ډاکټر نه و او واقعا نشه د ضرورت د پکتیا والو چې باید زنانه ډاکټر پکې او خځو کړی شیخ خپل مشکل خسته رڼا ډول څرګنده کی نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن موږ خپل وطن ته راغلو او دلته موږ خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت د چې موږ په ډیر ستول زبان دی تحصیل کړي باوجود دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهایا و خو دغه سہولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشه چې وګړي در سره د پجیب کې دي خو موږ په ډیر ستول زبان دی خپل تحصیلات یعنی په ډیر خراب شرایط باندې خپل تحصیلات سر ته ورساو باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم وو د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورساو او خپل خلکو ته خپل مایندو ته خدمات ترسره کو. او کله چې پکتیا ته راغلم پکتیا کې زه د هغه وخت کې د ډاکټر سایولوژي ډاکټر په صفات راغلم یو کال وروسته هغه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت امن ریاست معاون په صفت زه وټاکلم او تقریبا 25 کال ما په صحت امن کې کار وکړ. واقعا په صحت امن کې موږ کار د صفر نه شروع کړ چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې یو نرس مو هم نه لرله خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د خپل تر نه هم اتمه ویلو ځانون سره هم تر نه او هغه خپل مشکلات هم په حلاوه ترڅو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قبلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم جاپان نو چې دغه پروګرام هلته چلیده او د دې د پرمختګ علت هم دغه دلته وزارت صحت عامه ته پیشنهاد کړ او د وزارت صحت عامه لخوا دا ومنل شو قبلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپل شروع کړ او پنځه دوره قبلګان هم فارغ کړ. اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لور پروتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک لور ساده خپل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کې کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې دغه نه جګ او صحیح مرکز ته معرفي کې ترڅو چې د دوی کار وشي. اې دې په څنګه چې زه یو ډاکټر هم شپې او ورځې مې مریضانو سره سره کار لرل او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډېر زیات د پکتیا سونز حل کړي زه د آگاهی ما مسول په انتخابات کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانون سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یو وزو ما زه د انتخابات کې
دا خو دا ورسته کلون خبرې وي تاسیس کله درس کله مخ کې پکتیا ته راغلی لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کوي سالته وضعیت څنګه
ډېر واقعا په هغه وخت کې ما تاسو ول چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکلی د ډیر زیات مکتب ته نتل خلک د ډیر زیات علاقه من نه وو اندغه چې خلک وراغ له موږ سره به ما صاحبې کول یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګان موږ نکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو کوندي دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت وقت کې ورځ په ورځ په خکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ همدا ډول د کله چې طالبانو په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزي ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی لخوا او وکټل شو ترڅو چې وکړای شو شفخانه په پخو درو شفخانه په پخو درول د شفخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان ته شرایط له شفخانه ته غیر دین ته آگاهی عامم دي صحت په بخش کې ورکاو دوی هم د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پرې دي ترڅو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سمبال کی او پکتیا ته سرمایه شي. دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کوي مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی به ټول موږ انجمن هم جوړ کړو شوراګان ته برتل د غیلې طریقې موږ یو کمیسیون لرل چې هغه کې حقوق بشر او د خزو چارې ریاست وو دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو ترڅو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو دوی سره به وغه غېدل فاميلو سره به وغه غېدل ډیر زیات شړې موږ په همدې ډول سره خلاص کړی او جامعه مر خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ماګه کړی ترڅو چې دوی وکړای شي خپل ځوان په ډیره ختوګه سره ورسوي.
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همسته بشر حقوقو اداره همسته خزو د کار کول نور ادارې همسته په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کاو تاسو څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدنه چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدنه چې خزو چار ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حالې ځل کول اته تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په اګه یم کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلي دای تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راځي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمی حقوق صحیح حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دی اندازه پورې وکړه چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووتل او انتخاباته ته رائے ورکړه دې په څنګ کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړ شم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ ترڅو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورن ناراوزی او ځانونه کاندید کړي ترڅو د فرهنګ رواج شي د دې په څنګ کې هم دا ډول مخکې هم تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ قابلګي محل پروګرام موږ شوراګان را دعوت کړي د خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او د سہولتونه چې موږ ورته مهیا کړي وو تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیر خلک چې بې سواد مو په دې راضي شوی او چې د موږ بې سواد خزي تاسو په دې پروګرام کې ونیسي چې دوی یو څه زده کړي او حتی بعضی کسان چې واقعا علما وو چې ویل چې ته یو ډاکټر یې کوای چې دا کار وکړي ریز قانون اساسي شو دی موږ لورانه دا کار نشي کولای خو بل اخر یو کال بچ موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لو څلور چلرم صرف په پاکستان کې ویل راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونیسه یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا ترڅو چې دوی وکړي شي خپل اولادونه چې لورې چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ ګورو او دا هغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزین څومره خوند اخیسته
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به څه مشکل څنګه به خزو په ډیر تاسو بیم به زه ورتلم ولې چې الته د خزي دومره ډیر نه راوتلې او سه الحمدلله موږ ډیر زیات خزي لرو چې یوناما یارسي او نور جامع مدني کې او نور مؤسساتي کې کار کوي په ساته ما کې ډیر خزي لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزي لرو همدا ډول مو ډیر خويندې پانتور کې لرو چې واقعا دا یو لوی لسترونه د پکتیا ولایت
تخو استاد مې د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی استادۍ ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکړي صنف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دی پیغام څه یې چې هغه اوریدونکو
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي دی هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکۍ کې کینی دا زمينه بیا نه مسایې دي کوم تعلیم یې کوم اصلي هغه راز نه هغه دقیق نه زمان نه باید استفاده وکړي ولی وخت یې دون کې د برت نه راګرځي او همدا ډول دي په سان کې باید دوی خپل محبوبیت خپل وطن سره د خپل خلکو سره او د ملیت افغانستان باید دوی د سره لقمند اوسيږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې کې د افغانستان کډرونه دوی باید اوسيږي واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تروسه دماغ لا انکشاف نه کړي استفاده نه ورنه شوی کدي په کار وچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغهګانی وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو ترڅو چې زکوای شي زکه یو ترڅو چې تحصیل کوئ شي تحصیل وکي صرف لسانس باندې توقع ما کوي تاسو ماسترډي وکړئ تاسو ډاکټورا وکړئ تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړي ترڅو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه غډیر مخکې تللې خو موږ شاته پاتې
کله کله دی ورستي خبرې په توګه راتوي کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم خو زه ډیره خوشحالی کېږم کله چې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټکی چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشحالی کېږم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي